السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره په یوې تګلارې کار وکړي.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کیدای شي که دوی په خپل داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي. دې مسئلې ته کارپوهان په څه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي له عمومي عفوې سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې په خپل سرې توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفې تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان د په یوه اونۍ کې د پانتونونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې اجتماعي غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوي عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پایني حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړي دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې اجتماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنا او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستانه د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بښنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 1500 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته سهوونو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواد ته د هیروینو د تر ټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولی دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کیدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. دغه پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې که نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3,200,000 او په ډسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي حکومت یې باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبرې وروسته تر هغه له اسوسییټډ پریس سره په یوه مرکه کې کړي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 5 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقی ژمنی ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښېني.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي، دا واقعیت دی او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي. په دواړو خواوو کې یو عملي لید او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړه کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 5 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه دي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنو چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تېره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شنونکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې، ډیپلوماسي له لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي، ګمان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تېرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د پنځو دایمي غړیو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټه وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 سواتیا 1000 سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. طالبانو وروسته له دې چې د اګست په 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او وی ویل له هیچا به انتقام وانخیستل شي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستونکي وژنې کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوي چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي.
په دې اخرو کې داسې دانه دوې څو پیښې وسولې په ځینو سیمو کې داسې خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. ګوري دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده، نو چې واپ له عفو وسوله یو پله معافي وسوله بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی.
ملا یعقوب دا خبرې خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې له زغم کار واخلي. طالبانو د اګست په 15 یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو. دوی د کابل له نیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه او ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خپور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره یې کار کړی دی کور په کور تلاشۍ زیاتې کړي دي. همداراز په کندهار کې د بېشمېره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوي دي، خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي، سکر مریض راغی،
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي،
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1216 نیمه منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
اوس هم یو مرکه لرو چې د طالبانو په اړه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي ټول شمول حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پانتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوا هم د طالبانو د دریځ ننګه کوله، په دې نظر دي چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي ځلان دا ورو
طالبانو وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې دي لګکیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو د هغوی اغېز او د هغوی برخه هغه پکې شامل وي. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بلاخره موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستای او د مخینه ده کړی پانتونو ته
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوه ده، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لول دي، هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یو حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي یو میاشت بیخي ډېر وخت دی، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو بس د هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون ژمی راځي کابل کې دغه څه ناستې هغه د ورځو په مخ ترسره کېږي، د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدای شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل په کار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربیان راځي، پاتې نور نړیوال ټول په کابل کې ناست دي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پوړی چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلي، د بحرین مرستې راغلي.
جلان صاحب، یوازې امریکا نه ده چې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون وویل چې په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي، د ملګرو ملتونو سرمنشي د چهارشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انتونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د ده په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګري ملتونه هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتریش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. د اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي ځینې شیان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی
دی.
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني. کله نه پیژني د نوې لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي.
د پانتون استاد فیض محمد ځلان چې په خوایم د طالبانو د دریز ننګه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اهمیت باندې غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم د سهار له و د ماښام تر ورځې نړۍ هر ځای کې چې یاسته په صفه توګه باندې اوریدل شي. اوس هم د پوهنتونونو د خبرداری په اړه راپور لرو. د افغانستان د پوهنتونونو او د استادانو د اتحادیې خبرداری ورکړی چې که په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو او د مرکز او ولایتونو د پوهنتونو په اړه خپلې پرېکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اتحادیه به جدي پرېکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره دی او اکاډمی کسان په علمی پوسټونو وګماري. د پانتونونو استادانو دغه اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پانتون د رئیس پوهاند ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پانتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړې چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستې ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام درلودل شي، لمنه منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې افغانستان په ټول استادانو باندې اعتبار او هغه باور شو باید موجود و، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړو زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهاند علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د ډاکټرا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردار میتونین کې
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې نوی مندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکاډمیک تجربه و نه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشې جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګ رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون پښتون درېس په توګه ګمارلای.
اوس بام ورشو غزنی ته. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای طالبان د کار اهل کار ته وسپاري. دوی وای له هغه ګمارونو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس ملګرو ته داندې سپاري. پر طالبانو تور پوری کېږي چې داسې کسانو ته داندې سپاري چې هغوی له خپلو دندو سره بیخي نابلده دي. نور حال په دغه راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکي کسان دې پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکي کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونه سپارل سي، نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
موږ غوښتنه خدای دی طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دوی څور ټول زموږ ادب تر رسنیو کې ټول ځای کې ونه چې کار اهل کار ته نه سپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویس کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوونکی دی. دای وای هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېته کار اهل کار ته ونه سپارل شي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. کچېته یو اقتصاد پوه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېته یو چا انجینري ویلی نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. کچېته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي نو د ډاکټرۍ نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونه سپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د ده په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري تر څو دغه شړېدلی نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپل شخصي نظر خدا دا چې کار باید اهل کار ته وسپاري. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارونو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په هلمند ولایت کې د سیمې د سالین تاسو سره هم په طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته جته ټولې د دولتې ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې وسنه سره مخ مخ شي مشته چې وګورئ یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاری چې افغانستان د ستړي ملت کې سړي وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کاروبارونه نشته، کارخانې نشته، د تمر چې خلک وي چې یو چې کاری ډېر بدل شي.
زغوارما کې دا د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي دا د وظیفي ورکی او دا خوري رغت او څنګه جوړ شو لا چې خلک کوښښلو او موږ یو ماشي ورلودلو او دینم به درخې شي دا پیغام دی چې دا غوډانه لکارو شغورش.
السلام علیکم. ما حال میرا ولایم
تماس کړم نو زنګ اوس درالم چې پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولاړ دي مرچکل نه درې خلکو موبایلونه چپ کړي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو ما ورته ولې دا وی پوډر نو پوډرونه چې ګوشکان غوټي شو چې اوریدل خبرې مونږ هر څه خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې دونه ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه هم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دونه ظلم کیږي دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وبان دا ولې ځکه مسلمانې هوادونه دی یو چې دی عجیب دي شته اوس موټرسکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اکسونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو ځانانه اکسونه دی دغه دې په ځما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دور بره حزم د خون دا اوس دی پوری خپل پسترو حال دی وره هم دې میډیا رادیو سره دی السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازې وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 550 نور افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي ازادي رادیو نه لاند خبرونه اوري ورسله دی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیوات د هیروینو تر ټولو د ستري جوپی قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي دا هیروین 3000 کیلو او چې ارزښت 2 میلیارډ 100 میلیون ډالر خودل شوی د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګي په درشل کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقه ته د تهران او واشنگتن د برت سنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې اوس دویمه نیمایي پیلو پیل به د افغانستان په اړه په ویډیو د ویډیو مطبوعاتو په تبصرو وکړو تر هغه وروسته نور راپورونه او مسایل هم شته
Stars and Stripes for Spanish the Malgoro Milato Kalani Umumi Kundi ta da America da Mutiya la tuno da ulus mushar waina tirelida Joe Biden che da ulus mushar patoge da lumri ta la para rawana uni da Malgoro Milato Umumi Kundi ta khabari kawli wawel zo puti ro shulu kanun ki da lumri ta la para dalta pada swakh ki sta sum khita dari dalayam che Mutiya la tuna pujagli kinadi Stars and Stripes for Spanish ki په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د شاغلی بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې وی ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده د ورسپانې په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیر په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته افغانستانه چې وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې و او اوس پکې د داعش وسانګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر بنه پریږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي نشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شوزو ته ځای ورنه کړ همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې وننیول نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی خو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې نشتن انټرس خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغه پرسمیتونه پیشني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقوقو رعایت نه کړي د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا روسیه چین بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یوه خوله پر طالبانو ژغ وکړ
چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
اوس هم د طالبانو له سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم سره بشپړه مرکه درته خبرو. طالبانو د حکومت لپاره ځینې چارواکي څو ورځې مخکې معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو نوم پکې نو. د همدغې معرفي څخه راوروسته مو د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره هماغه ورځ مرکه وکړله او په سر کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په کابینه کې د ښځو ونډه څه شوه.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه یو ښځه په قابلنه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف دی یو ښځې راتک په قابلنه کې دا هدف دی، او که هدف داره چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په قابلنه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او د عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو. دغه رمزي شاه موږ تاسو وکړه په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یو ارګان، کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې. دغسې کوم چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي، موږ باید د هم د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د ستونزې هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 20 میلیونه ښځې دي، د دغو 20 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دی چې 20 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي. ما تاسو وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی. استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیسي که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بولم شرحه کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو وخت په کابینه کې راغله، په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې، د خوندې شوې یو د دنیا په ځای کې نشه راکودلای. او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې، نظامونو کې، تاسو ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه نه و د حل کیږي. ډېر وزارتونو کې، په ډېر ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. که داسې وي چې موږ دغه تفکیک او دا فرق دا تمیز راولو چې ښځې د بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه ده، نارینه د جلا برخه شي، نو بیا د ټولې نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي، چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې.
بس هم چې کوم غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیادتي اختشاص سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه کنګل کړي دي مالي.